السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته خراغلی. د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته تللی دی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس کړې ده. د خبر له مخې تمه ده دا پلاوی چې پکې د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو استازي شامل دي، له طالب چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي مسایلو بحث وکړي. د تاجکستان حکومت لا د دغه سفر په اړه رسمن څه نه دی ویلي. باختر همداراس د طالب چارواکو په حواله لیکلي چې تمه کېږي د تاجکستاني چارواکو سره په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت د فعالیت او نورو تخنیکي مسایلو په اړه هم بحث وشي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د استازي ظاهر اغبر لخوا اداره کېږي چې په ښکارا د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. لومړی د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې نه وي، خو وروسته په ځینو مسایلو کې اړیکې نیول شوي. د طب او استوماتولوژي د پوهنځیو له څخه باندې 9000 فارغانو د اگزیټ ازموینه واخیستل شوه، خو یو ښځه هم په ازموینه کې نه و. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې ویلي چې د جمعې په ورځ د ټول هیواد د معالجوي طب او استوماتولوژي پوهنځیو له 9300 فارغانو په منظمه او شفافه توګه ازموینه واخیسته. د بیان له مخې تمه ده هغه کسان چې په دې ازموینه کې بریالی کیږي د تخصصي زده کړو، عملی کار او خدمت زمینه ورته برابر شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي په بی بی سی باندې به د حیثیت د اعادې په خاطر تر 15 میلیارد ډالر پورې دعوا وکړي. ښاغلی ترامپ بیګا خبریالانو ته ویلي چې موږ به په هغوی د 1 میلیارد او 15 میلیارد ډالرو ترمنځ دعوا وکړو، ښایي راتلونکې اونۍ موږ باید دا کار وکړو. دا وروسته له هغه چې بی بی سی له ولسمشر ترامپ نه بخښنه وغوښته، خو د 1 میلیارد ډالري غرامت غوښتنه ونه منله. بی بی سی تورنه ده چې د ډونالډ ترامپ د 2020 کال د جنوري شپږمې وینا یې داسې ایډیټ کړې چې ښکاره کړي ترامپ خلک مستقیم تاوتریخوالي ته هڅوي. بی بی سی په دې برخه کې خپله تېروتنه منلې او له همدې امله یې د برېټانیا د دغې دولتي لویې خپرندوی ادارې عمومي مشر او د خبرونو د برخې مدیر استعفا ورکړې. تر دې مخکې د ولسمشر ترامپ وکیلانو بی بی سی ته ترجمه وخت ورکړی و چې رسمي بخنه وغواړي. د هند تر ولکیلان د کشمیر کې 14 نه کسان وژلي او 13 نور ټپیان کړي دي. 14 شنبه ماخام په نوګام کې د پولیسو په مرکز کې شوې. پولیسو ویلي په خده هغو مهماتو د 14 لامل شوې ده چې پولیسو مخکې کشف او ضبط کړي وو. دا له هغه څلور ورځې وروسته ده چې د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د موټر په یو خونړۍ 14 کې لک تر لګه 14 کسان ووژل شول او 6 نور ژوبل شول. حکومت هغه ترهګری پیخه بللې وه. او افغان لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون له سیالیو د مویتای په برخه کې د سرو زرو میډال وګاټه. جهانگیر د سباندې 1 کیلو وزن کې خپل ترکی سیال محمد علي مراج مات کړ. د دوی سیالي بیګا پریاس کې د اسلامي پیوستون د روانو لوبو په چوکاټ کې وشوه. جهانگیر د افغانستان لومړنی لوبغاړی دی چې په دغه سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټي. د اسلامي پیوستون د 2015 کال سیالۍ د شاوخوا 500 هیوادونو ترمنځ د نومبر له 4مې پیل شوي چې تر 1ویشتمې پورې دوام کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی سوداګر مهم تجارتي شریک بولي.
د تاجا وچ میوې صادرات دي، همدارنګ د قرغز دلار نه د چین سره او د تاجکستان دلار نه د چین سره نخلول دي چې په شرخان بندر کې کی دا ډیره مهمه ده.
د طب او استوماتولوژي له زرګونه فارغانو د اگزیټ ازموینه اخیستل شوی، خو بیا هم نجونې پکې بې برخې دي. د افغانستان د ښځو لپاره ولسی محکمې پایله ورکړې. د دغه پریکړه حق کې قاضیانو ته ورځي.
د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یو پیاوړې وسیله وي.
یو نوې څېړنه ښیي چې ډارونکي فلمونه د ویرې یو ښه درملنه ده. او د افغان شاعر مژگان صغیر شعري ټولګه مصر کې په عربي چاپ شو.
من خدای خودم، آن خدای سر و یقین، او را به شک و گمان و جستجویم چه.
نو راپورونه هم شته. هیله ده تر پایمو ملتیا وکړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. د طالبانو حکومت وایي د ګاونډي تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو تر وک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر کې لیکلی دی چې په دې پلاوی کې د هغه هیواد بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امنیتي او اداري استازي شامل دي او له طالب چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي مسلو بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان سره په هر ډول سوداګرۍ بندیز اعلان کړی او خبرداری ورکړی چې افغان سوداګر دې له پاکستاني اړخ سره په راتلونکو دریو میاشتو کې خپل ټولې هوکړې پای ته ورسوي. له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټولې لارې تړلې. طالبانو له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستان پر ځای په بدیلو لارو فکر وکړي. تفصیل اکرام الله اکرام.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون ویلي یو لوړ پوړی تاجکستاني پلاوی کابل ته رسیدلې. نن شنبه د نومبر 15 ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه په یو خبر کې لیکلي چې په دې پلاوی کې د هیواد د بهرنۍ او کورنۍ چارو وزارتونو امنیتي او اداري استازي شامل دي او له بیلابیلو طالب چارواکو سره به د راتلونکو همکاریو او په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت په اړه هم بحثونه وکړي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چارې د تیر جمهوري حکومت د استازي ظاهر اخبر لخوا سمبالیږي. نوموړی په ښکارا د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. که څوم تاجکستان لا تر اوسه دغه سفر په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت مطبوعاتي برخې ازادي راډیو ته د یوې اعلامیې پاستول ویلي چې دواړه هیوادونه له کلونو سره اړیکې لري او دا چې کابل ته تللی پلاوی د سفارت په اړه خبرې کوي نو دا حق دی او دا چې هغه هیواد خپل خپویږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی تاجکستاني پلاوی افغانستان ته سفر کوي. له دې څه موده مخکې د طالبانو د بلخ والي یوسف وپا تاجکستان ته تللی وو، له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلی وو. تاجکستان له افغانستانه د نامنۍ په ځانګړي ډول د داعش خراسان څانګې د وسلوالو په اړه اندېښنه لري. د روان نومبر په 4مه د ګډ امنیتي تړون سازمان ویلي و افغانستان دغه سازمان د غړو هیوادونو امنیت ته د وجدي غوښ په توګه پاتې دي. د دې سازمان سرمنشي په مسکو کې د ګډو ګټو هیوادونو د امنیت د شورا په 14مه غونډه کې ویل چې تر اوسه په افغانستان کې د ثبات او سیاسي آرامۍ لپاره اوږده لار مخکې ده. روسیا، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د ګډ امنیتي تړون سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په خپل خبر کې لیکلي چې کابل ته د تاجکستان له لوړ پولي پلاوي سره به په لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي او اقتصادي موضوعاتو هم بحثونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اکتوبر میاشتې له 11مې رئیس د ډیورن په کرخه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته له پاکستان سره ټولې لارې په یو اړخیز ډول دغه هیواد لوري تړل شوي او هیڅ ډول دوه اړخیزې سوداګرۍ او ترانزیت ته اجازه نه ورکول کیږي. څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه کار په غبرګون کې له پاکستان سره په هر ډول سوداګرۍ بندیز اعلان کړ او افغان سوداګرو ته خبرداري ورکړ چې باید له پاکستاني اړخ سره په راتلونکو دریو میاشتو کې خپل ټولې هوکړې پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر له افغان سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای دی په بدیلو لارو فکر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي دوی د بدیلو لارو په فکر دی او د منځنۍ اسیا په ځانګړي ډول تاجکستان په دې برخه کې خبر بدل کیدای شي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل که څه هم اوس مهال د تاجکستان په ګډون د منځنۍ اسیا له بیلابیلو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه د پام وړ غوړېدلې، خو په خبره افغان سوداګر هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای هغه هیوادونو ته مخه کړي.
تاجکستان له ډېر مهم شیان لکه سیمټ او شخي ګول دا مونږ واردو او اوس چې پاکستان سره دغه ستونزه پیدا شوې ده مونږ کولای شو چې د دغه لارې نه سیمټ زیات کړو چې په افغانستان کې د سیمټو قیمت راښکته شي. بل طرف ته زمونږ د تازه وچ میوې صادرات دي همدارنګه د قرغیز د لارې نه د چین سره او د تاجکستان د لارې نه د چین سره نښلول دي چې په شرخان بندر کې کېږي. دا ډېره مهمه ده. نو تاجکستان زمونږ یو ښه شریک دی، تجارت هم سره روان دی او هغه هم ښه نیت لري.
نوموړی وایي که څومله تاجکستان سره د ویزو د ورکړې په برخه کې یو څه ستونزې شته، خو دغه په خبره هیله مندي شته چې دا ستونزې به ژر حل شي. په همدې حال کې رویټرز خبري ایجنسی په راپور کې لیکلي چې له پاکستان سره د ستونزو له امله افغانستان اوس مهال له ایران او منځنۍ اسیا سره سوداګري زیاته کړي. په راپور کې راغلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د افغانستان د سوداګري راکړې ورکړې کچه 1.6 میلیارد ډالر ته رسیدلې. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان هم وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای له نورو ګاونډیو هیوادونو سره سره سوداګریزه راکړه ورکړو پراخه کړی. د همدې هڅو په لړ کې تازه نن د نومبر 15 د ایران د ایرنا خبری ایجنس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ او پلاوی د ایران سیستان بلوچستان ولایت تللی او دواړه لوري به د سوداګری په پراختیا خبري وکړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ازموینې ملي ادارې په کابل کې د معالجوي طب او استوماتولوژي له 9000 فارغانو څخه د 1404 هجری مریض کال ازموینه واخیسته. د ازموینه پرون په کابل کې د نجونو لګډون پرته اخیستل شوی. یو شمیر ښځې او نجونې چې له هر ډول زده کړو محروم دي وایي دوی هم غواړي چې زده کړې وکړي او روغتیا پالانو په توګه ټولنې ته خدمت وکړي. دا چې له ازموینې محروم نجونې څه وایي او ازموینه له څومره کسانو اخیستل شوی تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو د حکومت تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې لوري یو وار بیا د استوماتولوژي او مالجوي طب له نارینه زده کوونکو څخه د اگزیټ ازموینې اخیستلو له زده کړو د محروم نجونو خبرګونونه راپارولي. د ازموینو ملي ادارې ویلي چې پرون د نومبر 14 د طب پونځي له 9300 فارغانو څخه چې د زده کړو او ستاج دورې پوره کړې و د 1404 کال د اگزیټ ازموینه واخیسته. د دې ادارې مرستیال رحیم الله حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د اگزیټ ازموینو وتلي کسانو ته د تخصص او عملي کارونو په برخه کې فرصتونه ورکړل شي. خونو موړي د خزینه ډاکټرانو او هغوی ته د زده کړو د فرصتونو د برابرولو یادونه نه ده کړې. په همدې حال کې له روغتیایي زده کړو یو شمېر محروم نجونی وایي دوی هم غواړي چې د اگزیټ پازموینه کې تر بریالیتوب وروسته په عملي ډول خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. د بلخ ولایت د طب پوهنځي پخوانی محصل نجله ازادي راډیو ته وویل
چون اگر ما میتونستم که برو مورد بخونم پانتونا بازی بود ادامه میدادم، امید دزی داشتم که ما یک روز خلاص میکنم میرش دارم میرم امتحان اگزیت میتم اسناد خودم میگیرم دیگه خودش کلش مایوس کننده است که من چقدر آرزو داشتم که من میرم تو بخلاص میکنم و درد مردم و جامعه خود میخوردم. خوبه نشد کنه ایش برام مثل یک خواب باقی نام.
د اگزیت از ماین عاد تی پونزی لفارق ماسلینو حق محل اخیستل کیگی چه دوی په دولتی روختونونو که دا عملی کار یا ستاش دوره بشپده کردی وی او دزدک رو سند د لوړو زده کړو د وزارت لنوري تایید شوی وی. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته ګډون کوونکو ته په ټولنه کې د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په تیرو نږدې 3 کلونو کې د نجونو له حضور پرته دغه ازموینه اخیستي. په همدې حال کې یو شمېر مېرمنې وایي دوی په خپلو سیمو کې د خزینه روغتیا پالانو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د چارکنت ولسوالۍ اوسیدونکي واحدي ازادي راډیو ته وویل
روزی داشتم یک مریض بودم، یک از وقتش گذشته بود، باز من گفتم شاید مشکل پیش اومده باشه، رفته بودم پیش دکتر نبود، نمیتونم مشکل می برم تا دکتر مرد با میان بگذارم، از خاطر رفتم دکتر زن نبود پس اومدم.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو امینه هم ورته شکایت لري.
دکتر دارم مریض سرماخوردگی هم گرفته که مریضی مام هست دکتر زن نیست.
د خزو د حقونو فعالانی وای د جنو پس دکړو په ځنګړي ډول روغتیایي دکړو دوامدار محدودیت د افغانستان د راتلونکو لپاره د اندیښنې وړ دی. لډلی روکی سایی ازادي راډیو ته ویل
در رشته های مختلف خصوصا طب خیلی حضور زنان الزامی هست، خصوصا در کشوری مثل افغانستان مردم حساس هستن و میگن که باید زنها توسط دکتران زن تداوی و درمان شود که متاسفانه فعلا هیچ دختری از هیچ رشته خصوصا رشته های پزشکی فارغ التحصیل نمیشه. وضعیت اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه واقعا خیلی آینده زنان در افغانستان نگران کننده هست.
که تروم ده طالبان حکومت ادعا که ویچه ده اسلامی شریعت لمخی ده خوز و انجون و حقون خوندی کردی خو ل 2001 کال روسی پا افغانستان که لشپگم و طولگوی پورت در انجون و پاوران ده هر دول زدکر و دروازی تللی دی. طالبانو ده دغه محدودیتونو په لړ کې تیر کال لنجونو د طبي زده کړو حق هم واخیست. نګدی لاس ورځې مخکې ملالی بنسټ په خپل اکسپان په یو بیان کې لیکلي خای پر راتلونکي یو لسیزه کې افغانستان ټولې خزینه ډاکټرانه او قابلیتګان له لاس ورکړي. دغه بنسټ ټینګار کړی چې دا جنسیتي اپارتایډ دی او باید محکوم شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو مخکیمو په خراپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د طب او استوماتولوژي له زرګونه فارغانو د اگزیت ازموینه اخیستل شوی خونجونو پکې نشته. همدا د ښځو او نجونو د حقونو نقص هغه موضوع ده چې په زلونو د مدني ټولنې د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا په نړیوالو دریځونو کې راپورته شوی. اوس ټاکل شوی د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه د دسمبر په 11مه نیټه د هالند په حق ښار کې په یوې ځانګړې غونډه کې د قاضیانو د یو پلاوي لخوا اعلان شي. د دې محکمې د تنظیمونکو په وینا دا پریکړه د عدالت غوښتنې او پر طالبانو د فشار لپاره یوه مهمه وسیله ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي هیله لري چې دا پریکړه یو ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو لا ډېر فشارونو ته زمینه برابره کړي ترڅو د ښځو د تعلیم، کار او نورو ټولنیزو برخو حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې لسنا کاکړه.
ټاکل شوې چې د افغانستان د ښځو د ولسی محکمې پریکړه د هالند په لاهه ښار کې په یو ځانګړې غونډه کې اعلان شي. د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ مشري او د دې محکمې یوې تنظیمونکې شایرزاد اکبر د نومبر په 14مه په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د قاضیانو پلاوی به د طالبانو د مشرانو د جنایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه د دسمبر په 14مه اعلان کړي. میرمن اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دا پریکړه د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو د ځواب ویلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدله شي. د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي. د دې پریکړې څخه د طالبانو د جنایتونو د عادي کېدو د مخنیوي، د هغوی د رسمیت پیژندلو، د نه منلو تر کومه چې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د هدفمند فشار او د بشري حقونو او مدني فعالانو د خوندیتوب لپاره کار اخیستل کېدای شي. یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم هیله څرګندوي چې دا پریکړه او ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو د زیات فشار لامل شي. یوې افغانې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې وویل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
من
هیڅ یو دختر افغان ما امید درم کوي. د افغان انجلی په توګه هیله لرم چې د محکمې پریکړه مونږ عدالت ته وګام نږدې کړي. دا موضوع راته ډیره معنی دار ده، ځکه چې د افغانستان د ښځو غږ لا هم اوریدل کیږي. که څه هم ډیره هیله ورته نشي کېدی، خو همدا چې د ښځو کړاوونه په رسمي ډول ثبتېږي او اوریدل کیږي، په خپله د هیلې یو څرک دی. د یادونې ده چې دا درې ورځنۍ محکمه د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا د اکتوبر له 8مې تر 10مې پورې د اسپانیا په مادرید ښار کې ترسره شوه. دا محکمه قانوني اجرایي صلاحیت نه لري، خو د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو او حقوقي کارپوهانو شهادتونه راټولوي او مستندوي یې. هغه شهادتونه چې ډیری د جبري لادرکه کولو، ربړونې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د نجونو پر کار او زده کړو د سختو بندیزونو او نورو سیستماتیکو سرغړونو په اړه دي او د 2021 کال رئیسې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته رامنځته شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار پراخ محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار هم منع کړي دي. خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه دا چې افغان ښځو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، د سر موضوع مو دا و چې په کابل کې د طالبانو د حکومت او د غرض تاجکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لویه کچه یو تاجکستاني پلاوی کابل ته راغلی دی. په همدې اړه باندې تاسو د تفصیل لپاره زموږ ویبپاڼې ته سر ورښکاره کوي. هلته په ویبپاڼه کې همدا راپور او د ورځې نور راپورونه او خبرونه هم پراته دي، کولی شئ چې ویلولی او معلومات مو زیات شي. دغه ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځوي وي جالب نړیوال موضوع ته. هغه دا چې د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څېړونکو ته دا یو معما و چې ولې ډیر انسانان له بیرونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څېړنې ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د استراب یا ویرې لپاره درملنه وي. د دې څېړنې په اړه نور جزئیات له عصمت څاروانه اورو.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوشدون کې صحنې لري بیرون کې دي، خو نوې څېړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغیز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باوري یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوې ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د اریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډاراونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیا او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال، یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي، هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي، یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډاراونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکریونر وایي چې فلمونه او د ویرې کیسې هم دا نقش ترسره کولی شي، یعنی د کنټرول شوي ویرې خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو که هم بیرونکي فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولی شي دماغ لا آرام کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا ذاتي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور می دال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو ک غواړی چې زموږ خبرونه راپورونه ولولئ، زموږ ویب پاڼه کې مونډلای شي. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. همدغه شی به هم چې دلته په پښتو ویب پاڼه کې د سر راپور د چې وای پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو په بدل کې جایزه اعلان کړې. البته د مو پرونی راپور نه دی، نور راپور نه هم شته پکې. یو خبرونو کالم د کراچۍ وای د تاجکستان یو لوړ پولیس پلاوی کابل ته تللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې په بی بی سی باندې دعوا وکړي. دا هغه خبرونه دي چې زموږ په ویب پاڼه کې راڅرخیږي. که غواړي چې تفصیل ولولي نو زموږ ویب پاڼه ته سر ورکړه کوي، هلته به تاسو دا کیسې په تفصیل سره ولولي. اوس هم را سره پاتې شئ، وړاندې درته بل په زړه پورې راپور هم لرو.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د خبری مجله د پای شی بوته نګدې شوی. یو راز دې ته چې د افغان شاعر مشغان ساغر شيري ټولګه پا په مصر کې په عربي ژبه چاپ شو دا چې په خبرې ډیری شعرونه پر افغان خزو طالبانو حکومت د محدودیتونو او ورنخستل شو ازادۍ او تصویر وړاندې کوي. مخکې یو شعري ټولګه په جرمني ژبه هم چاپ شوې ده. زموږ همکار ورسره غږېدلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
نبین به چادر من هی تو را به مویم چه، تو را به تندی فریاد در گلویم چه، من و خدای خودم آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و به جستجویم چه.
مشغان زاغر هغه افغان شاعره چې په خبره ډیری شیرونه د افغان میرمنو د ژوند انځورون کې دي. تازه هم دروانه اونې په مصر کې یو شیری ټولګه په عربي ژبه چاپ شو. د خپلې د شیری ټولګې په اړه ازادي رادیو ته وویل
په نام دختر پارسی الفتات
د دختر فارسی الفتات الفارسی په نوم زما دا شیری ټولګه چې زما له دوه شیری ټولګو څخه انتخاب شوی شیرونه پکې دي په شاوخوا 200 مخونو کې په مصر کې چاپ او خپره شوی ده. دا یوازې ماته نه بلکې ټولو افغان مرمنو ته یو خلاص تراوړنه ده. موږ د افغانستان خزي تاریخ لیکو، باید د افغان خزو شیر وپیژنو.
باید شعر زنان افغان را بشناسید.
مشکان وای مخکې تر دې جرمني کې دغه هیواد په ژبو یو کتاب او لندن کې بیا نورو شاعرانو سره په انګلیسي ژبه هم یو ګډه شعري ټولګه چاپ شوې ده.
کتاب که په آلمانی چاپ شد در آلمان در سال 2000
کوم کتاب چې په 2023 کال کې جرمني کې د برلین د شعر د کول خوا چاپ شوی چې کانتیننتال دریف نومیږي او په دری کې رانش قرایي معنا ورکوي، او کوم کتاب چې په لندن کې په انګلیسي ژبه چاپ شوی د سانګز اف فریډم په نوم دی، یعنی د ازادۍ ترانه. دا کتاب بیا نورو فارسی ژبو شاعرانو سره یو ګډ کار دی
با شاعران فارسی زبان.
دا وی هڅه کوي د شعر په ژبه د نړۍ هر ګوټ ته د افغان خزو غږ ورسوي. د مشغان ساغر چې 1989 کال راهیسې شعرونه لیکي، درې شعري ټولګې سیب بیرنګ، آفتاب می بارد او اقیانوس نارام په دری ژبه هم چاپ شوي دي. دا په 2002 کال له افغانستان نه جرمني ته راغلی، په کابل کې زیږیدلې، د ماشوم روزنې په برخه کې زده کړې کړي او دا مهال په لومړني ښوونځي کې ښوونکې ده. وایي د طالبانو د لومړي پړاو د واکمنې پر مهال افغانستان کې وه. پر ښځو یې د هغه مهال محدودیتونه تیر کړي، نو ځکه خپل هیواد کې د نجونو او ښځو له زړه راځي، شعرونه ورته لیکي او د ژوند ناخوالې پکې انځوروي. مشکان وای په افغانستان لا هم شته یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت د ټولو محدودیتونو سره سره قلم په لاس کې دی او لیکل کوي.
ګوشه ګوشي از او سرزمین
د هغه هیواد په ګوټ ګوټ کې لا هم شته داسې میرمنې چې قلم یې په لاس کې دی او لیکل کوي. حکومت اسپانه پر تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د میرمنو د ادبیاتو کوم حاصل مو نه دی موندلای. آن د شیر د عاشقانه شعرونو ویل منه و، حتی دغه هیواد د نارینه و لپاره
سرودن شعر عاشقانه ممنوع بود، حتی بر مردان و سرزمین.
د طالبانو حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده در روان مریض کال په جوزا میاشت کې د مشایرو د تنظیم قانون توشی کړ چې په یو برخه کې راغلي شاعران باید مجازي عشق ناروا خواهشاتو او بې ځای احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. چې وروسته بیا په غبرګون د مشګان په ګډون ګڼو خزینه او نارینه شاعرانو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپل عاشقانه شعرونه خپاره کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لدا کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون یې د ټولنې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ خوندې کړي، خو دوی پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. له دې ټولو سره مشکان هیله منه ده چې د افغان نجونو او میرمنو مبارزه به رنګ راوړي او پر دوی محدودیتونه به یوه ورځ پای ته ورسیږي.
بریده گردن خورشید را به تیغ ستم و در سراسر کشور حضور زن قدغن به پاس بوسه کسی گل نمی دهد به کسی گذار شب پره ها در دل چمن قدغن.
ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ.
facebook.com/azadiradiomo دا فیسبوک پانه دا او پا ٹویٹر کی مو پا twitter.com/azadiradio مندلائی شئی آزادی ریڈیو ہر شیبا لتا سو سرا
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هیله ټول جوړ او صحت مند بیاست شناخلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم لوسته نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو په تیر لوستونو کې موږ او تاسې د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټول وپېژندل همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې د دوی جوړښتونه او په چاپېریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپېریال باندې کومې اغیزې لري هغه مو ټول زده کړل په دې څپرکی کې موږ او تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپېریال کې څه اغیز لري په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کیږي زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 2023 صفحې څخه 3023 صفحې پرې دوام کوي رسو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو چې یعنی په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخص دي یعنی ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري د هغه بعد به بیا رسو شمزی لرونکو حیوانات په ډلو باندې وویشو شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري دغه حیوانات چې دي دغه کم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیوانات په ډله کې شمیرل کیږي او دا حیوانات د کوډاتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنی نوتوکورد تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري نوتوکورد چې دي د ملا تیر ته ورته جوړښت دي چې دي د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوتوکورډز لري ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپرا جمجمه لري چې په هغه کې د دې مغز قرار لري که چیرې ساس پیادی په بې شمزی حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وو دوی د مغز برخه د سر برخه نه درلودله چې په دې سره ډېری چې وو عصبي غوټي په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل همدارنګه دوی چې دی داخلي سکلیټ لري د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دی یعنی د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان په کښې کې لري همدارنګه د وینې تړلی دوران لري لکه په تیرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی یعنی تړلی دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کیږي همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري اندوکراین غدې لري چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې په دغه د هورمونو تولید د دوی سره د مسل په تولید کې یعنی په تکثر کې د نوي ژوندي په رامنځته کولو کې همدارنګه د دوی کوم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې راځو د دوی ډلهبندي ته شمزی لرم که حیوانات چی دی عموما پا پینزو کلاسونو یا تولگو باندی ویشن سوی دی چی حقه عبارت دی ده کبانو تولگی هم دارنگه ده زوحیاتینو یا هم امفبی بین چی دی دی تولگی دی هم دارنگه ده سشیدون کو یا هم ریپتیلین تولگی دی ده الوتون کو مرغانو تولگی دی اویس چورتو الکیجه پا لاتین که هم دارنگه ده تیلرون که حیواناتو تولگی دی چی پا لاتین که ارتا ممالین انیمالز تویل کیجه رزو دغه کم ټولګي چې د دوی ډولونه د دوی خصوصیات د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی رزو د کبان ټولګي ته کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دی او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه باز کوي د اکتولوژي په نامه سادیږي چې اکتیس موږ ورته وویل چې د کبان په معنا سره دی او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویل دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرو یا دغه کم شو کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د سر خپل ژوند مخته وړي چې په تیرو صنفونو کې د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلی وه. همدارنګه ځینې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي، یعنې د دوی و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره یادیږي یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي بیا د دوی دغه کم جوړښت چې دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شوي کې تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې دی عمومي په درې برخو ویشل شوی دی چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دی. او دغه کبان چې دی هغوی د زړه دوه جفونه لري چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دی هغوی د مسل د تولید دپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي او ځینې چې دی هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخه کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزو دا کم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درې ډولو باندې ویشل شوی دی ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلیا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو اول ځینې چې دی کرپندوکي څخه جوړ شوي دي او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دی هغه پیژنو. کبان چې دی لومړی رازو د ګردې خولې کبان دی چې دی د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنې د دغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري. دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې چې نوټوکورد چې دی خپله یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کشېږدي هغه رودي او دغه لري خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د پنځو څخه تر څوارلسو پورې جوړه دغه لري برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القا چې د هغه بهرني ده او دوی عموما په خوږو، تروو اوبو کې خپل ژوند سرته رسوي. او دا کم حیوانات چې دی د غذایي زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دوی د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلی سو لکه لمپری او هیکفش دی چې دوی ګرده خوله لري او لکه څنګه چې مول نرم او صاف دغه جوړښت لري. جوړ دی چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري فسونه نه لري نرم او صاف دي. او پسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړش دي، که مثال کړه سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندو کې څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوار خيزه دي او د شاپرونه او ژامي غاښونه ټول خپل په وجود کې لري. او دوی چې دي د پنځو څخه تر اوو جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سرته رسوي. په دې کې ځینې ډولونه چې دي هګۍ اچوي او ځینې چې دي بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دي سګماهی دي، ارکب دي، څټک سری شارک دي او شارک دي چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دي، فش دي چې هغه هم چې دي د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې راځو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې لس ملي متر اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم وجود لري چې تر څو متر پورې د دې اوږدوالی رسیږي. او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیسي، په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دي مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري، چې د دغه فلسونه چې دي د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوش په واسطه هم کوي، چې د غود دولوس خیوې د اپی دغه سرتو دوستي چې هغه یو ډول کب دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي، چې دوی چې دي مثال د سوش په واسطه هم خپل تنفس کولای شي. او ځینې چې بدي هم سوش لري او هم برانچونه لري، چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي او کله چې بهر ته مثال وزي د سوش په واسطه د سوش په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایي چې دا کم اوبه چې په هغه ځای کې کمې شي، بدي کولای چې خپل ژوند حالت مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي، لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آستي چې تاسو ډېر نوم یې اورېدلې اوسئ. او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کیږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت لکه څنګه چې موږ اوویل، دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنۍ جوړښت وایو، چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي، چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن شدید کبانو بدن د مثال موږ وایي سر برخه ته کچې راس، په دې کې خلاصتګي پازچ د عموماً نشکاره کیږي، خو د دوا د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو سو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی چې کولی شي خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کینې برخه کې ګیلز شامل دي، او بل د تنې برخه کې چې دا چې موږ وایو د بدن منځنۍ برخه ده چې د تیشتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی یو بل ماهي څخه تیشته په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنې برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې ورسره چې دی لار دي چې د بدن ورستی برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دي. پوستکی که مثال موږ وايي پوست دي د کبانو پوستکی چې دی له نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی، چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فلسونه دا کم شي دي د مقاومت کومول کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدي لري، یعنی پوستکی په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدي شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګ دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي مختلف شاپورتنی شاپرونی دی لاندینی دی سینې دی د خېټې دی همدارنګ د اخیرنی د لکې برخه ده چې هغه تر ټولو قوی ده او خله پز سترګي سپسترګي چې دی هغه یو ډول پردې پاسته پوشل سیوی دی مشخص چې او به هغه داخل نه نوځي او جوسخه نړی نړی مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنه هلی نرم چی جوړو او صحت مند بیاس شنو لاست د ولسم ټولګي وش پاره سم لوسته نن ورځ د ژغ په موضوع کې په درس کې موږ تاسو د غیر اختصاصي دفاع دویمه کښه وای په تل وس کې مو زموږ د بدن سیستم او پیژندې چې زموږ بدن چې دی هغه د میکروبونو په مقابل کې دفاعي سیستم لري چې هغه دفاعي سیستم موږ او تاسو اول په دوه ډوله وو چې غیر اختصاصي دفاع او اختصاصي دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي دوی نسی کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کښې لري چې لومړی کښې کې پوستکی او مخاطر یا مخاطر غشا راځي او راځونن د دې کم دویمه کښې چې ده هغه پیژنو زموږ ستاسو درس په د ناتیایم صفې څخه تر درونیویم صفې پرې دوام وکړي رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي یعنې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه په التهاب سره یعنې هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي او دا پروسه چې ده د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسیږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسیږي د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې د سپینو وینې حجرات چې دي هغه یا د دغه کوم التهاب چې دي اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کوي یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکی ځان ورسوي یعنی سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسه برخه دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي ورپسې د رګونو پراخوالی دي کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چیکیر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې سي زیات سي دغه د بدن دوی چې دي د زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چېشکې د عفونت ځای ته یا هغه خوښ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په دوه سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دي دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټ سس فعالوي چې دا کوم مایکروفیا او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي وسی وایرسونه وسی چې د دوی د حجره باندې شوی کې حمله وکړي، دا حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو او خورا او له منځ وړلو سره، د دې په خوړلو سره او له منځ وړلو کې چې کې خپل کار سرته رسي. همدارنګ د اوبو او وینې زیاتوالی دی، یعنی په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې پکې کې ډیریږي، التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډیر مهم دی، دی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا تر سره کوي، همدارنګ د میکروبونو له منځ وړلو کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وي. یعنې په تیرو وسترو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 30 درجه ده، خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي، چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورډېروي، چې په دې سره دغه کم میکروبونه باکتریاوي چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دي چې کېږي له منځه ځي. چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسه، او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډیر زیات لوړه ولاړه سي، نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډیرو پروتینونو د لمنځه تلو لامل سي، یعنی د دې زیات لوړ کېدل هم زموږ بدن شي کې توان نسولی سي. عموما بکتریاوي چې دي هغه موږ ویلو په ډیر زیات تودوخه دي خپل ژوند مخته نسي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډیر سي د بدن دوی شي کېږي لمنځه سي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلې و چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي، او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیتروفیل دي، نیتروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده، او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کیږي. نکړه چې میکروب راشي لومړنۍ دفاع چې د دوی کوي، او دوی چې دي د بکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنی فاګوسایټس دي، یعنی دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کله دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړي خپل هم چې کیږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي، چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیباډیانې تولیدوي، چې انټیباډي خپل یو ډول پروتین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دی خپل دغه کم لمفوسایټونه چې دی خپل په ځان کې د بی او ټي حجرې لري، چې د بی حجرې چې دی دغه انټیباډیان تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دی هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بی حجرې چې دی دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم مې مثال دی چې کی د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې خبري، او ټي حجرې چې دی هغه عموما د سرطاني حجرې په لمنځورو کې دی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دي، همدارنګ ورسره ایزینو فیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنی مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګ بل چې دی مایکروفاجونه دي، چې مایکروفاجونه چې دي هغه موجود چې دی د میکروب په لمنځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دې دنده چې د کم نیتروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل وي هغه ساحه چې کوي دی پاکوي، یعنی کله چې موجود نیتروفیل چې کله میکروب لمنځه ځي خپل هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاجونه د جنگ هغه د میکروب ساحه ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحه ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګ ورسره نیتروفیل میسیوي برخه ټوله چې کې هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دي خپل په د لمف کې چې کې حرکت کوي او دوی ډیر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژن کې وایو طبیعي وژن کې چې دی د ان کې سلس په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده. دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سلس چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي. او دې چې دی ډېرې اساسي دندې ساتلي، مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي. سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې کېږي سرطان لامل کېدلی شي، چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دی د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حذف کول دي، چې دوی چې دی په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي، یعنی ګټې یې ډېرې دي، دوی چې دی ژر جواب وړاندې کوي، یعنی ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دي ډېر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروټین وایي. پروټین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروټین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري. او دی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي، چې خپل غیر اساسي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري، چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي. او دوی چې دی په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي، یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دی دوی دغه پروټینونه چې دی د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی کوم هستامین چې دی هغه دی چې کېږي د دې په واسطه فعال کېږي. او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروټینونه باندې عمل کوي، چې د فاګوسایټیک فعالیت، یعنی دغه کم هضمي سیستم پکې پیاوړی کوي او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی دا فاګوسایټس چې دی خپل دی چې خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړي د دوی په له منځه وړل دی چې کېږي ډېر اسانه کېږي. همدارنګه دی انټي بایوټیک پروټینونه دي، چې انټي بایوټیک پروټینونه هغه پروټینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکرو د پر یو ډول عمل سرته رسوي، چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي، چې انټرفیرونه هم پروټینونه دي چې د ویروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي، او دا پروټینونه چې دي د ویروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې، یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي، ترڅو د بدن کم انټي بوډیان نورې برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي، د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بوډیان ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروټین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروټین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شي دی او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې، یعنی دی چې دی د لمفاوي نودز چې دی لمف نودز چې دی یا اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري، میکروبونه، ویروسونه او بکتریاوې نیسي او دغه شکل له منځه وړي. او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیس او بي سیل، یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انټي باډیانو تولید دي، یعنی کله چې ماته ستول بیسس نور ته د رقم دفاعي سیستم خبرو کې هغه په میکروب په مقابل کې انټي باډیانو جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولای شي د میکروبونو ویروسونو او نور زهرجنو موادو پر وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي بدن ته د انتاناتو ناروغیو او شحمودو د راټولولو پر وړاندې ډیر زیانمن کیدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سایتونو انټیجن پیژندنه ده. دغه لمفوسایتونه چې دي خپله مختلف ډولونه چې موږ وویل لري، چې انټیجنونه چې دي هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروټینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونو یا نور میکروبونو سطح سره چې تړلي وي. همدارنګه د انټیجنونه چې دي ورسره دغه کم زموږ بدن لمفوسایتونه څنګه انټیجن دغه له منځه وړي، دوی چې دي دغه د بي او تي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن د ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې هغوی په واسطه دوی څه کولی شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده، د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي؟ او آخرنۍ پوښتنه ده، لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده؟ ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ولسواکی
دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی باندې تو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی،
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره